آزادۍ په څپو کې،
در امواج آزادی.
درنو دوستانو ستړي مشي، دی ازادۍ په څپو کې د دیونی خبرونه ته مو زه اجمل اند هرکلی کوم. دا اونۍ په افغانستان کې د رسنیو پر وضعیت بحث کوو. په تیرو څلورو کلونو کې، نږدې څلورو کلونو کې، نن د اګست 1 ده او په 2020 کال د اګست 15 طالبان واک ته ورسېدل، نو څلور کلنۍ ته 15 ورځې پاتې دي. د طالبانو حکومت تر سویرې لاندې په افغانستان کې آزادې رسنۍ او د بیان آزادي په ډراماتیکه توګه بدله شوې ده. ګڼې آزادې رسنۍ یا د بودیجې د نشتوالي یا د پیسو د کموالي له کبله وتړل شوې. همدارنګه زیاتره خبریالان له هیواد نه ووتل. هغه رسنۍ چې پاتې وي طالبانو په پرله پسې محدودیتونو کې، دغلته د ښځو کارونه په رسنیو کې محدود کړل. همدارنګه د رسنیو په ایډیټوریل پالیسیو یا اداري پالیسیو باندې هم اغیز وکړ. خبریالانو ته وویل شول چې څه ووایي، څه ونه وایي، څه خپاره کړي، څه خپاره نه کړي. زیاتره خبریالان چې په افغانستان کې دننه کار کوي یو شمېر ونیول شول، ځینې د څه وخت لپاره بندیان پاتې شول، ځینې لام په زندانونو کې دي، ځینې بیرته خوشې شول، ځینې وګواښل شول. چې په عمومي توګه د وضعیت په افغانستان کې د رسنیو پر وضعیت باندې اغیز وکړه. د رسنیو د ملاتړ ادارې وایي چې ګڼ خبریالان په افغانستان کې خود سانسورۍ ته اړ شوي دي، ځکه که دا کار ونه کړي په افغانستان کې له ستونزو سره مخ کیږي، د طالبانو لخوا ګواښل کیږي، په ځانګړې توګه د دوی د استخباراتو د ریاست لخوا. همدارنګه په ځینو نورو مسایلو کې چې هغه پر ښځو باندې مخ په زیاتېدونکي فشارونه دي، د امر بالمعروف اداره مداخله کوي. ښځې اړ شوي دي چې په تلویزیونونو کې مخونه پټ کړي یا ماسکونه وتړي. همدارنګه د خبرونو پر څرنګوالي، تفریح خبرونې د امر بالمعروف او نورو ادارو لخوا څارل کیږي، او داسې خبرونې چې هغه موسیقي یا د ځوانانو لپاره تفریحي خبرونې دا منې شوي دي. په وروستیو کې د سیاسي بحثونو په اړه باندې هم طالبانو پرله پسې ځینې پالیسۍ وضع کړې. لومړی وویل چې په سیاسي بحثونو کې باید کوم مېلمانه راوغوښتل شي، له هغې وروسته وویل چې سیاسي بحثونه باید مخکې له مخکې ثبت شي، او بېلابېلې ننګونې چې په افغانستان کې په تیرو څلورو کلونو کې ورسره خبریالان مخامخ دي. په دې وضعیت باندې به بحث کوو. بحث مو د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ د سازمان مشر حامد عبیدی رابللې. همدارنګه د آریانا نیوز پوهنې خبریال رحمت الله زیارملم را سره دی. له دې دواړو سره به په وضعیت باندې غږیږو چې په افغانستان کې دا مهال د رسنیو وضعیت څه ډول دی. خغلی زیارمل را سره وصل شوی دی، هیله ده چې خغلی عبیدی هم را سره په څو شیبو کې وصل شي. زیارمل صاحب، د تاسو په فکر باندې اوس په افغانستان کې په مجموعي توګه آزادې رسنۍ په څه ډول یو وضعیت کې دي؟
ډېره زیاته مننه زم په خپل وار تاسې ته، درنو اورېدونکو ته او ټول تخنیکي ټیم ته سلامونه او درنښت وړاندې کوم. ډېره مننه. د افغان خبریالانو په وضعیت باندې بحث ډېره مهمه موضوع ده. د افغان جمهوریت تر سقوط وروسته تاسې خبر یاي او خلک پوهیږي چې په افغانستان کې د بیان ازادي یو په بل پسې په دوامداره توګه سخت تر سانسور لاندې ده، او په ټول رسنیز ډګر کې یوازې هغه څه خبرېږي چې واکمنې غواړي. د هغوی د نظریې، د هغوی د فکر، د هغوی د غوښتنو او د هغوی د ایډیا خلاف هر هغه څه چې خبرېږي هغه باید سانسور شي او لږ تر لږه د نشرېدو مخه ونیول شي. همدغه تېره ورځې ما یو څه کتل په ټولنیزو رسنیو کې. زه غواړم یوه بېلګه مخته کېدم د ښو زهر دپاره، چې د امنیتي ځواکونو یو پخواني سرتېري کورنۍ له دې امله تهدیدېږي چې هغه د افغانستان د ملي بیرغ په ورځ باندې د ملي بیرغ پورته کړی دی او په خپل والي دا نشر کړی. نو د هغوی د سیمې د اوسنۍ واکمنو یو ډول سرتېری ورته وایي چې کورنۍ ته ګواښ کوي چې کچېرې دا لري نه کیا او لږ تر لږه بیا تاسو له خپلو ادرسونو نه په ټولنیزو رسنیو کې دغه ډول فعالیت وکړئ، نو دا ورته هغه شرایط وای یا محدودیتونه وای چې دا 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 دې چلندونو سره به مخ شي. دا یو بیلګه و چې هم دغه تیرو څلورو ساعتونو کې ما وکتله. په تیرو څو اونیو کې په افغانستان کې لږ تر لږه و ژورنالستان په بیلابیلو ډول باندې نیول شوي، ګواښل شوي او تهدید شوي دي. نو دغه ټولو ته په کتو باندې ویلی شو چې په افغانستان کې د بیان ازادي اوس سخت تر ګواښ لاندې ده. خبریالان نشي کولای چې فعالیت وکړي، معلوماتو ته لاسرسی ولري، او دا وضعیت د هغه چا دپاره چې هغوی په ژورنالیزم کې کار کوي ډېر خواشونوونکی دی. که له وطن لرې دي او که په وطن کې دننه دي، پرې خفه دي او هیله لري چې واکمن به د دې وضعیت د بدلون دپاره لږ تر لږه هغه اقدامات وکړي چې دوی ژمن.
ښاغلی زرمل، ماسې چې تاسو وویل لږ تر لږه په تېره یوه اونۍ کې دا رپورټونه خپاره شوه چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له لوري په رسنیو او خبریالانو د محدودیتونو په دوام. تازه دغه د خبریالانو مرکز ویلي دي چې په وروستیو درې اونیو کې په کابل کې او یو بل ولایت کې د طالبانو استخباراتو او د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ځینو مامورینو لږ تر لږه و خبریالان او د رسنیو فعالان نیولی دي. خو په عین حال کې د طالبانو حکومت وایي چې دوی د آزادو رسنیو موجودیت ته ژمن دي او غواړي چې آزادې رسنۍ ووسي. نو د تاسو فکر باندې د طالبانو هغه کم د طالبانو د حکومت هغه کم معنا چې دوی د رسنیو له آزادو رسنیو نه اخلي، دوی په باور آزادې رسنۍ څه دي که خبریالان لکه تاسو چې ورته اشاره وکړل دغسې ستونزو سره مخ دي، دوی خپله د آزادو رسنیو نه دي، دوی د دوی هدف بیا څه شی دی؟
دا ډیره زیاته یوه مهمه پوښتنه ده او زه غواړم چې یو پام دې منځ کې یو دا خلکو ته مخې ته کېږدم چې په ټولو روایتونو کې او که موږ چېرته د نړۍ تاریخ هم وګورو، هیڅکله هغوی چې د حق چغې وهي حق نه بندوي یا حق ویونکي نه بندوي. موږ سره هم دا پوښتنه ده چې واکمن د حق چغې وهي مګر بیا ولې د حق ویونکي د حق د ویلو نه ډاریږي یا د رښتیا د ویلو نه ډاریږي؟ دا یو ډیره مهمه پوښتنه ده. خبره دا ده چې د دوی تعریف چې دی زه فکر کوم چې دا جلا دی د آزادو رسنیو فعالیت. دوی فکر کوي که یو څوک یو رسنۍ رامنځته کړي، هغه که ټلویزیون وي که راډیو وي یا په ټولنیزو رسنیو کې یو پلیټ فارم وي او په هغه کې یو ادرس رامنځته کیږي، دوی فکر کوي چې ایواز دغه اشخاص چې رامنځته کړي او حکومت نه دی رامنځته کړي. البته دا زما نظریه ده، دا به امدا به بسنه کوي چې دوی ورته وایي چې دا آزاد خپلواک او شخصي دي، نور نشرات باید د دوی لپاره وي. البته چې دوی دغه نشراتو ته د وطن د ګټو تعریف ورکوي، مګر دغه تعریف چې دوی ورکوي دا د ټولو خلکو لپاره د منلو وړ نه دی. مثال دا هم د وطن ګټي دي چې کچیرته د کوشتېپې کانال جوړیږي چې دا یو ملي پروژه ده او یو ژورنالیست اجازه ورکول شي چې هغه په خپلواک آزاد بې پرې ډول په دې باندې تحقیق وکړي. دا هم د وطن په ګټه باندې دي چې کچیرته د کابل جلال آباد دویم سړک جوړیږي او یو ژورنالیست اجازه ورکول شي او دوی وپوښتي چې په څلیرو ساعتونو کې لږ تر لږه په دې لار چې پټکونه چول شوي او خلکو پیسې ټولیږي، دا پیسې څومره دي، په کوم قوانینو اخیستل کیږي، چیرته ځي، بیرته څنګه مصرفیږي او د دویم سړک کار څنګه روان دی؟ زما هدف د دې مثالونو نه دا دی چې دا د وطن ګټي دي او دې ته ملي ګټي ویل کیږي، خو دغه اجازه نشته چې څوک دا کار وکړي. مګر برعکس دا اجازه شته چې یو ژورنالیست باید لاړ شي او ووایي د یو څو ماشینونو نه ویډیوګانې واخلي او ووایي چې دا دې د دویم سړک کار روان دی ولو که هغه په موقتی ډول ودرېدلی وي. نو زه ډاډه یم، زه پوهیږم چې د دوی به دا ډول خبرې نه خوښیږي او زموږ هدف کلم دا نه دی چې منفي باپ واوسو. مونږ ته خبره ده چې د آزادو رسنیو فعالیت یا خپلواک نشریات د دې تعریف باید واضح وي. که چیرته د وطن د ګټو پر رڼا کې وي، د ملي ګټو پر رڼا کې وي، نو په کار دا ده چې هماغه چوکاټ کې آزادي ورکول شي. او که چیرته د یوې ډلې د یو ګوند د یوې ایدیالوژۍ د خلکو د پاره نشرات وي، نو زه فکر کوم دا بیا جفا ده چې وویل شي چې آزاد رسنۍ شته دي او په آزاد ډول فعالیت کوي، ولې په پرله پسې ډول خبریالان تهدیدېږي؟ همدا اوس هم که موږ خبرې کوو او ډېر څه ووایو، نو 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 خای چې د دوی د ډلې په مستقیم او یا غیر مستقیم ډول یو څوک وګواخل شي، آیا دا خپلواکي ده؟ مونږ خو چاته کنځلې نه کوو، هدف هم دا دی چې خلکو ته تشریح کړو چې د بیان ازادي څه ده. نو دا مثالونه ما د دې لپاره ورکړل چې خلکو ته ښه وضاحت وشي او خلک په دې باندې پوه شي چې آزاد رسنیو فعالیت څه ډول دی، او د یوې ایدیالوژۍ یا د یوې ډلې د ایدیالوژۍ د پلوۍ یا د هغوی په خوښه نشرات څه ډول دي.
ښاغلی زرمل، زه غواړم چې یوه پوښتنه وکړم. رسنۍ یا ژورنالستان هیڅ وخت کې د هیڅ هیواد هغه چارواکي یا واکمن چې دی هغوی حتی کډیر د یو شفاف نظام واکمن هم یو غواړي چې خیر ښېګڼه راشي، بیا هم له رسنیو سره وخت نا وخت مشکل راځي، خصوصا هغه ادارې چې د خلکو په وړاندې ډېرې ځوابګوی نه وي، هغوی خو بیا ډېر ستونزه لري له رسنیو سره، ځکه د رسنیو کار لکه تاسو چې ورته اشاره وکړله هغه شیانو سره دی چې هغه د وطن په ګټه وي او د خلکو په ګټه وي، او کېدای شي چارواکي چې کومه ګټه تعریفوي یا د خپل واک دوام تعریفوي او هغه څه چې ژورنالستان ورته د خلکو د ګټو په سترګو ګوري توپیر ولري. تاسو پخوا په افغانستان کې د یو ژورنالیست په توګه کار کړی، په یو ولایت کې هم کړی دی، د تاسو فکر هغه وخت هم ننګونې وي، ستونزې وي، مشکلات هم و تر یو حده پورې، د هغه وخت د مقایسه باندې د یو خبریال او وسنی خبریال چې د طالبانو تر واک لاندې کار کوي او د یو خبریال په توګه دنده ترسره کوي څه توپیر لري؟ هغه کمې سهولتونه امتیازات و چې یو وخت افغان خبریالانو او د رسنیو کارمندانو لرل چې وسې نه لري.
ډېره مننه، زه غواړم ستاسې پوښتنې ته په درې برخو کې لنډ ځواب ووایم. البته کوشش به وکم چې د خپلې تجربې او پوهې له امله زه چې ورسره مخ شوم یو څه اوریدونکو ته وړاندې کوم. اولنۍ خبره خو زه ستا دا خبره تاییدوم چې په ډېرو پرمختللو هیوادونو کې تل د رسنیو او د رسنوالو ټکر د واکمنو سره وي، او افغانستان کې بم داوي ځکه موږ درېمه درجه هیواد یو. زه دا خبره هم در سره تاییدوم، زما د ډېرې مطالعې او زده کړې نه وروسته چې د دنیا په هیر از ګوټ کې د رسنیو بشپړ خپلواکي چې دا یو 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 څه دي چې زه شخصا په دې خبريال په توګه باور نه لرم. د دې معنی څه ده؟ د دې معنی دا ده چې هر جغرافیه ځانته ځانګړي ارزښتونه لري، او په کومه جغرافیه کې چې کوم ژورنالیست وسیږي دا د هغه مسؤلیت دی چې دا هغه جغرافیه د ارزښتونو پر اړه کې خپل مسلک مخې ته ویسي. نو دا بشپړه بې طرفي نشو. البته دا په دې معنی نه ده چې ژورنالیست به د واکمنو طرف کوي، ژورنالیست به د جغرافیا طرف کوي او د هغې د ارزښتونو په رڼا کې به مخې ته ځي. بالکل پخوا مشکلات وو، په تیره شل کلن جمهوریت پر مهال باندې مشکلات وو، معلوماتو ته لاسرسی سخت وو، امنیتي پیښې وې، ژورنالیستان تهدید کیدل، بندیان کیدل، وژل کیدل، مګر یو چوکاټ موجود و، د رسنیو قانون موجود و، د بیان د ازادۍ لپاره په اساسي قانون کې وضاحت موجود و، د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د دې لپاره د نشراتو مونیت موجود و، هلته فرعي قوانین طرز العملونه موجود و، او د هغې په رڼا کې دا ټول پروسیجر مخې ته تلله. د بېلګې په توګه که چیرته یوه رسنیزه تخطي رامنځته کیدله، د ملي امنیت کارمندان نه تلل، هغه ژورنالیست ته یې پښې او لاسونه نه تړل او امنیت ته یې نه راوړلو، هغوی د نورو اړوند قانوني بنسټونو نه یا ادارو نه مراجعه کوله، او په 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 سلسله وار توګه پوری هغه ژورنالیست بل اخر هغه ستیر وطن چې شوی وي دی هغه نتیجه په لاس باندې ورتله، او که چیرته قانوني تخطی وا باید قانوني چلن ورسره شوی وي. مګر دا خبره اوس بيخي برعکس ده، د ملي امنیت د ادارې یو کارمنځي او څوک ریوان کې نيسي ورته وي تا تخطی کړي. بحث دلته د قوانینو خلا ده. صحیح ده چې څوک کار کوي په خوابم دا تیر وطن وي، وسبم دا تیر وطن وي، مګر قوانین باید موجود وي. دوی وایي چې موږ د جمهوریت د مهال د رسنیو قانون وسم تطبیق کوو، مګر دا یو شعار دی. هغه د رسنیو قانون ډیر واضح دی، او په هغه کې په ډیر وضاحت سره د هر چا حدود معلوم شوی دي چې رسنوال به څه کوي، حکومت به څه کوي، او اړوند ادارې به څه کوي، او د تخطیو عالی کمیسون به څه کوي. دا ټول په دې کې واضح شوی دی، او زما هیله ده چې که دوی دا خبره کوي هغه ته باید پام وکړي. منتها د جمهوریت پر مهال باندې به ډیر کله د اشخاصو د ژورنالیستانو سره ټکر راتللو. هغه مهال په وطن کې زورواکي وه، او دا زورواکي د جنگ لامله وه. نو کله کله به زورواکانو قوانین نقض کول او ژورنالیستان به تهدیدول،
مگر کله به چې د ژورنالستانو تله درنه شوه بیا به دغه زورواکي په داسې غارونو ننوتي و چې کوشش به یې کولو چې جوړجاړی رامنځته شي، مگر اوس ورته کړنې د یوې واکمنې ډلې له خوا ترسره کیږي. توپیر یې دا دی، لوی ستر توپیر یې دا دی. او زمونږ هیله دا ده چې هغه د تیرو زورواکو تجربې د یو نظام په توګه ترسره نشي، اوس ځکه دا نظام دی او نظام باید ټولو خلکو ته ځواب ووي او هر چا حقونه پکې باید یو قانون د مخې تعریف شوی وي.
مننه. د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ د سازمان مشر حامد عبیدی هم را سره وصل شوی دی. عبیدی صاحب ستړي بشي، مونږ یو څه بحث مخې ته بوتلو. له تاسو نه به زه وپوښتم، مونږ په تیرو څلورو کلونو کې چې طالبانو واکمني پیل کړې ده او په رسنیو پرله پسې محدودیتونه را پیل کړي، وخت په وخت له تاسو سره د رسنیو د ملاتړ د نورو فعالانو سره بحثونه او خبرې کړي دي، داسې ساده تعریف یې که تاسو راته وکئ یا په ساده ژبه راته ووایئ چې طالبان وایي موږ د بیان ازادۍ او د رسنیو ازادۍ ته ژمن یو، ظاهرا څو ازادې رسنۍ په افغانستان کې فعالیت کوي. د تاسو فکر باندې د رسنیو او د بیان واقعي ازادي او هغه تعریف چې طالبان ترې لري دا څومره توپیر لري؟ طالبان ازادې رسنۍ څه ته وایي، د بیان ازادي څه ته وایي، او واقعي د بیان ازادي او د رسنیو ازادوالی څه شی دی؟ و بخې د تاسو مایکروفون بندې کوم، مایکروفون هم چالان کوي. او باید وسم شو.
او سلامونه تاسو ته زرمر صاحب، په بخنه چې زله ناوخته وصل شو.
هله
د طالبانو زه فکر کوم د طالبانو تعریف د بیان د ازادۍ څخه ډېر واضح دی. موږ کله چې بیان ازادي وایو او کله چې رسنیز نظامونه او سیستمونه وایو، بیا نو دلته کله کله طالبان هڅه کوي چې په یو ډول د بیان د ازادۍ د کلمې نه استفاده وکړي. په دې معنا چې کله چې موږ دوه نظامونه چې اوس ډېر بحث پر دغو دوو نظامونه د استبدادي نظامونه او د رسنیو د ازادو رسنیو چې ازادیګرا استبداد ورته وایي، نه پوهېږم پښتو به کوم ټکی ورته سم راشي. د دغو دوو نظامونو توپیر دی، په استبدادي نظامونو کې انتقاد جرم ګڼل شي او خبریالان رسنۍ نشي کولی چې پر نظام نیوکه وکړي. دا تر ټولو هغه مهم ځانګړتیا ده. او په ازادیګرا نظامونو کې بیا دوه اصل ډېر مهم دي، یو اطلاعاتو ته لاسرسی او بل انتقادي ژورنالیزم چې کریټیکل ژورنالیزم ورته وایي او واچ ډاګ ژورنالیزم چې ورته وایي، چې رسنۍ کولی شي څارنه وکړي د حکومت د کړنو څخه. اوس که تاسو راشئ اوسنی نظام وګورئ، نه اطلاعاتو ته لاسرسی پکې شته، اطلاعات ته لاسرسی صفر دی تقریبا، یعنی ولس اطلاعاتو ته لاسرسی نه لري، خبریالان اطلاعاتو ته لاسرسی نه لري. یوازې هغه معلومات یا هغه مس انفارمیشن یا دس انفارمیشن یا هغه غلط معلومات چې واکمنه اداره غواړي هغه د رسنیو باندې د فشار له وجې پرېږي، یعنی هغه فشار راوړي رسنیو باندې چې هغه اطلاعات خپاره شي. او دویمه مسله چې کریټیکل ژورنالیزم یا انتقادي ژورنالیزم دی، تاسو د کریټیکل ژورنالیزم یا د انتقادي ژورنالیزم بیل ګیټس نه ګورئ. مثلا بیا کریټیکل ژورنالیزم تر چاته لاندې دا نور انواع د ژورنالیزم دي، چې مثلا یو ډول دا انویسټیګیټیو ژورنالیزم یا څېړنیز ژورنالیزم دی. کنه تاسو بیل ګیټس په تیرو څلورو کلونو کې نه ګورئ. دلیل یې دا دی چې واکمنه اداره ورته ژمنتیا نه لري او نه غواړي چې انتقادي ژورنالیزم وکارول شي. یوازې په ځینو مواردو کې اصل دغه 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 ستو استفاده چې طالبان کوي دغه ټکی نه کوي. په ځینو مواردو کې رسنۍ، خبریالان او ولس حق لري چې انتقاد وکړي، چې هغه د ټولنې دویم لاس موضوعات دي. په دې معنا چې هغه مهم کرښې نه دي چې حکومت مثلا د حکومت مهمه کرښې وي، کنه مثلا په ټولنیزو مسایلو باندې انتقاد یعنی وکړه د واکمنې ادارې ته جدي مسله نه ده. او په استبدادي نظامونو کې خبریالان او رسنۍ کولی چې په د اهمیت لپاره هغه مسلو باندې انتقاد وکړي چې هغه دویم درجه کې دي، کنه مثلا ټولنیز مسائل یا مثلا اقتصادي موضوعات. په دغه موضوعاتو باندې نیوکه امکان لري په استبدادي نظامونو کې. دوی څه دین ګټه پورته کوي، دین استفاده کوي، وایي چې موږ په رسنۍ آزاد کړي چې انتقاد وکړي. فعال کې چې په دویم ډول معلوماتو باندې هغه معلومات چې ډېر اړین نه دي هغه موضوعاتو باندې انتقاد امکان شته. په اصلي موضوعاتو باندې چې د حکومت مثلا سیاست د حکومت مثلا بودیجه ده، د حکومت بهرنی سیاست ده، مثلا د نجونو مسله ده، د نجونو د زده کړو مسله، د دوی ترمنځ د اختلافاتو مسله ده، مثلا د دوی د مخالفینو مسله ده، د دوی هغه ځینې کلمات چې دوته کارول کېږي، مثلا امارت اسلامي وکارول شي یا مثلا امیر المؤمنین وکارول شي یا خلیفه وکارول شي، دغه تشریفاتي موضوعات کنه، دغه موضوعات دوته هغه سری فرقی دي. او دغه غوښتنو پر خونه خبرالان اجازه نه لري چې په خبرالان اجازه نه لري چې دغه موضوعات په خپل راپور جوړ کړي یا خبر جوړ کړي. نو توپیر اصل په دغه ځکه دی چې اما په باور اوسنی نظام یو استبدادي نظام دی، ځکه چې د استبدادي نظامونو ټولې ځانګړتیاوې په دغه نظام کې لیدل کېږي. او دوی چې د بیان ازادۍ مسله را پورته کوي چې بیان ازادۍ شته، زه فکر کوم دا قطعا اڅه کې چې د ولس پر سترګو خاورې پاشینو.
متاسفانه عبیدی صاحب، دوی دیننه چې کوم خبريالان دي، افغان خبريالان په افغانستان کې دیننه چې کار کوي او خصوصا هغه چې عملاً کار کوي، هغه کدي ادارو په توګه ته پوښتي او هغه کدي آزادو یا مثلا دي افرادو دي ژورنالیستانو په توګه ته پوښتي چې فعال خبريالان دي، څنګه شي ویلې څنګه وایي په دغه پالیسیو باندې ډیر کله ځکه چې بیریږي بیرته له ستونزو نه. خو تاسو حتماً معلومات لري دغه رسنیو سره په افغانستان کې دننه هم د خپل سازمان له لارې هم په شخصي لحاظ په تماس کې، کوم واضح محدودیتونه دي چې دوی دغه محتویات چې تاسو ورته اشاره وکړله چې د طالبانو خوښ نه دي او سری کرخی دی ورته کم د سی واضح محدودیتونه په خبرونو باندې د خبرونو په چلوونکو باندې لګولی دي او کنه دای واضح دي خبريالانو خپل سانسوري ده یا هغه عمومي ویرا ده چې د دې سبب شوی ده چې خبريالانو هغه مسایل سره چې فکر کوي په طالبانو خنه لګي کار نه لري.
سریکر خډیر معلوم دی هغه لمړی یو کې طالبانو یو مکتوب ټول رسنۍ ته سوال یو چې بیا وروسته ورچې دا مکتوب منګه نه دا سوال یو ځنې موارد یو رقم مرسته کوله چې دغه مسله ترمیم کی. خو په هغه مکتوب کې واضح ویل شوی و دغه سریکر کې ډیر معلوم دی او په شفاهي ډول طالبانو یو پالیسي دا ده چې ډیر موضوعات په شفاهي ډول وایي او په ټولو ولایتونو کې دوی ټیمونه لري، واتس اپ ګروپونه لري او معمولا د استخباراتو د ادارې مسؤل یا د امر بالمعروف د ادارې مسؤل یا د اطلاعاتو د کلتور مشر د دغه ګروپ مدیریت کوي. دوی خبرالان جلسو ته دعوت کوي، اول ته په شفاهي ډول دوی ته وایي څه وکړي څه ونه کړي او اکثره موارد له بعد مرګ په شفاهي ډول ویل کېږي. یو څه کړه ډیر معلوم دي، مثلا د بودیجې پاکل هیڅ رسنۍ څه نشي ویلای او خبرم پرولای نشي. مثلا د دوی ترمنځ کوم اختلافات شي دي پاکل خبر د خبرونو خبرول نارسو نه دی، مثلا د دوی د خارجي سیاست پاکله د پولیس سیاست پاکله یا مثلا د دوی مخالفین چی دي بهر کې فعالیت کوي یا دیاسپورا پاکله، دغه موضوعات پاکله د خبرونو خبرېدل ناممکن دی. او دا فکر خې دی ټول څه ورده ده چې د طالبانو سره فکر خې دی او رسنۍ نشي کولای دغه موضوعات ته توجه کی خبر کړی جو کی یا محتوا تولید کی. په مجموع کې ټول محتوا هغه دوی څو میکانیزم لري د محتوا د کنټرول لپاره، یو مونیټور لپاره یو قوي ټیم جوړ کړی چې هغه د امنیت او د استخباراتو لخوا ټولې رسنۍ پرونې مونیټور کوي او کله چې یو خبریال و یو پرونه انتقادي وي او خبریال انتقاد وکړي مستقیم خبریال ته زنګ وایي چې دغه فلانه برنامه کې په تاسو دغه ټکی وکارول یا دغه کلمات وکارول، دا کلمات مسم نه دي، دغه پرونه د استاپ کوي او تاسو مخابرات تراشه مستقیم ورته زنګ وایست. دا یو ډول کنټرول دی. دویم ډول کنټرول دغه واتس اپ ګروپ مې چې تاسو ته یادونه وکړه په ټول ولایت کې دوی ټیمونه لري او خبریالان هر میاشتې غواړي او ان تر دې کله کله هر لس ورځو کې غواړي هر اونۍ غواړي او ورته وایي چې څه کور کوي او څه مخ خپروي او د دې ګروپ له لارې د دوی هغه د دوی په باور شي لاسته راوړنې د طالبانو هغه ټول نشینګ چې هغه ډېر تشریفاتي خبرونه دي مثلا والی د پلانه کسره ولې د لغه موضوعات پکله خبرې وکړي په خوا چې ملي تلویزیونه خبرونه خپرول کنه هغه تشریفاتي موضوعات رسنۍ مجبوره کوي چې هغه خبره کوي او د دې تر څنګ طالبان ځان ته دریم ډول کنټرول د دوی هغه خپل نراتیو دی دوی ځان ته نراتیوونه لري او دغه ټول نراتیوز د رسنۍ لارې دوی اڅه کې چې رقم د دې لارې نه عامه افکار کنټرول کوي ځکه چې دوی ډیر مشخص نراتیوز لري مثلا د پخوانی حکومت د جمهوریت حکومت هغه منفي پاینټونه دوی خپل او هغه پکله مثلا یو رقم نراتیو جوړوي چې په خو افتصاد او مثلا ټول چارواکي مفسدین او یا مثلا کوم کسانو چې په حکومت کې واک بلد دغه کار کړی او دغه کار کړی او دغه یو رقم اڅه کې چې د ولس کرکاو او پاروي کنه د پخوانی چارواکو په وړاندې دغه د دوی هغه اومده میکانیزمونه دي چې درستانه یو د کنټرول لپاره پاروي تیرونه یو دوونه وړاندې ما زما یو بل همکار ډاکټر صاحب بهار منګه یو ریسرچ کړه یو نوې څېړنه ده چې پایلې منګه دواونه وړاندې هغه ابتدایي پایلې منګه نشر کړې او اوس هغه پیپر باندې کار روان دي چې په خیر په نړیوال ژورنال کې نشر شي مونږ ډېر جالب دي مثلا په اگزایل کې کوم رسنې چې خبر اعلان شي په تبعید کې فعالیت کوي یا د افغانستان له بهر فعالیت کوي یو یا فساد خبرلانو دغه سروي کې ویلي چې دوی ځانسان پوری کوي دلیل نه دا چې دوی امپران د دوی فامین د دوی مثلا ملګری په افغانستان کې دي د لپاره چې دا وایي ځوان پندې وي دوی د بهر هم ځانسان پوری کوي دا په دې معنی ده چې فشارونه او محدودیتونه تر دې هر زیات دي او تر دې هر دوی خبرلان غوښی چې ان تر دې چې کوم خبرلان چې بهر تم راغلی دي هغه ویر زر کېپتا او په ځینې موردو کې ځان ځان سړي کوي
دا تاسو کوم ټکی ته اشاره وکړه دا واقعا چې زورون کې په پاین حال کې جالب یو ټکی دی مونږ هتاه د خبرونو په برخه کې دی ملبنو په پیدا کولو کې کله نا کله چې له هواد نه بهر ملمانه راو بولو د افغانستان نن په سختي یو څوک زریږي زکوي چې هغه څه چې په کار دی غن شي ویلې له بهر نم ګورو چې ځینې کسان په همدغه خاطر تاسو ویل چې دا تاسو کوم دلیل یاد ک حتی ځینې کارپوهان یا داسې خلک چې هغه د معلوماتو یو په خاني برخه ور سره دا یا وس معلومات لري او کولای شي خلکو سره شیر کی لدین ډډه کوي چې خپل معلومات شریک کړي لنور سره زکه چې ویریږي په کور دیننه دی خپل اړیکو او خپل راتلونکو په اړه باندې چې ستونزې ورته جوړې نشي د تاسو فکر باندې په افغانستان کې د رسنۍ دا ډول محدودیتونو سره مخې له بهر نه چې کوم خبرونه کیږي د نړیوال رسنۍ دی غوی ل خپل ستونزو نم تاسو خبر یې او امدارنګ دی معلوماتو د رسولو په برخه کې ل کوم خندونو سره چې د طالبانو حکومت مخ کړی دی مثلا د ازادي رادیو اف ام نو په څو ولایتونو کې وس غنښت دی خلک مونږ په لاندو څه پووري یا مثلا انټرنیټ باندې محدودیتونه دي صافي په یو نیم ځای کې کله بند شي کله پرانیزي واکیان په داسې حال کې چې وس انټرنیټ دی سوشل میډیا دا او نور لارې هم شته د معلوماتو ترلاسه کولو خو دغه محدودیتونه چې په بهرنیو دغه دودیزو رسنیو باندې او په کورنیو باندې طالبانو لګولې دي فکر کوي چې دوی به دغه هدف ته ورسیږي په دا وسنۍ د خواله رسنیو او د انټرنیټ په زمانه کې چې د معلوماتو خلا واقعا رامنځته کړلی شي او دغه کوم روایت چې دوی وړاندې کول غواړي په دې باندې خلک قانع کړي کنه خلک به بالاخره له نورو لارو معلومات ترلاسه کړي یعنی واقعا په دې هدف کې بریالي کیدلی شي
طالبان پیږي چې په یوویشتمه پیړۍ کې دا نقشونه یې دی او نن که چیرې دوی انټرنیټ باندې محدودیت وضع کړي نورې لارې شته چې مثلا هغه انټرنیټ کارکوونکي کوم کسان چې انټرنیټ کاروي هغه د نورو لارو نه کولی شي انټرنیټ وکاروي کنه یا سوشل میډیا وکاروي. په دې دوی څه پیږي. او دویم دا چې دوی خپل تبلیغات د سوشل میډیا له لارې کوي. دغه د دوی اکثره روایتونه د سوشل میډیا له لارې خپرېږي او دوی د سوشل میډیا په قوت پیږي. نو ځکه چې دوی دغه خپل روایتونه او د عامه افکارو د کنټرول لپاره هم دا کار کوي او ټول فشار دا دی چې کور دننه عمومي افکار کنټرول شي او د عمومي افکارو د کنټرول لپاره کور دننه خو ټول رسنۍ محدود کړي او بهر کې چې کومې رسنۍ فعالیت لري تاسو یادونه وکړه مثلا له بده مرغه د تاسو د رسنۍ د مثلا د وی او ای یا د دوچولې خپرونه محدود کړي مثلا نور رسنۍ چې اگزایل کې فعالیت کوي لکه اشته صوبو یا مثلا اطلاعات روز یا مثلا آمود دغه رسنۍ پر فعالیتونه محدودیت وضع کړی دی او بل چې له بده مرغه اقدام کولای شي ډېر بعد اغیزه وکړي د رسنۍ پر سیستم باندې د په تبید کې یا په مضمو کې کوم رسنۍ چې هېڅ تبیدي کلمه ورته نه کاروو رسنۍ چې بهر کې فعالیت لري لکه تاسو رسنۍ او ورته نور رسنۍ دو باندې ډېر مالي اقتصادي محدودیتونه وضع شوي او دغه وضعیت د اندېښنې وړ دی ځکه چې یو په دیکتاتورشپ کې یا په هغه هېوادونو کې چې استبدادي نظام دی او دیکتاتوري ده لکه طالبان او واکمني یو ورځنۍ لاره چې کولی شي د خلکو ولس یا د ولس آواز نړیوالو ته ورسوي همدا بهرني رسنۍ دي او دې باندې باید ډېره سرمایه‌ګذاري وشي او موږ باید په رښتینې ډول قوي بهرني رسنۍ ولرو چې هغه د افغانانو په لاس مدیریت شي او افغانانو دغه رسنۍ مدیریت په لاس کې ولري. مثلا په تیرو څو میاشتو کې موږ څو ځلې دغه مسلې ته اډبوکسي وکړه او د پای مو وکړه چې د خدای په لیدو یو خوانه افغانستان د نن هغه وضعیت دی. بلې خو اقتصادي محدودیتونه په بهرني رسنیو لګول کیږي. بل اړخه نړیوال رسنۍ افغانستان موضوعات په هیڅ لیوالتیا نه لري. دا خو په دې معنی ده چې دغه د افغانستان ولس بېخي نور نړیوال ته اهمیت نه لري. یو شمېر نړیوال بنسټونه چې په دغه برخه کې کار کوي من سره همغږي دي او 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 ان تر دې چې اډوکسي کړي د دفاعي کړي چې دغه رسنۍ ته باید پاملرنه وشي یا دغه بودیجې باید بیرته هغه بودیجې باید تنظیم شي دغه د بودیجې کټ یا د بودیجې پامول د دوه باندې بعد اغیزه کړي خو له بده مرغه هغه لوی سیاستونه تصمیم چې تاسو پیږئ په دې مسایلو او تر دې مهاله داسې کوم شین څراغ یا شین څراغ د دوله خو نه بدل شوی خو په اروپا کې هغه کوم غټ رسنۍ چې په دغه کوم غټ نړیوال سازمانونه چې په دغه برخه کې کار کوي هڅه کوي چې په دوله دغه خلا دغه شفو د امریکای کومکونه او د اروپا کومکونه سره ډېر توپیر لري. هغه کومک چې امریکای کولو هغه سازمانتیا اروپایی و دونو سینه لیدل کیږي او دار داخل یو لوی ضربه ده در افغانستان در سنه یو سیستم ته
او متاسفانه ده
دغه آخری تکای میمداره ایله میداده چه دغه در سنه تو بحر که کار کهی او دای وزنه لاره ده چه در افغانستان دولس آواز نردوال فرسوی دغه تا زنگره توجه وشی او دغه لاره یا دغه آواز ادخل آمود تنش.
مننه متاسفانه چې د امریکا د دغه نوي حکومت دی ولسمشر ترامپ د حکومت ځینې پالیسیو چې بهرنۍ مرستې قطع کړلې مونږ څه رپورټونه چې د افغانستان نه درلودل مثلا یوازې د یو ایس ایډ د مرستو قطع کولو ډېرې پراخې اغېزې ولرلې ځینو رسنیو د لوکل او په اصطلاح سیمه ییزو محلي رسنیو پروژې لرلې پراجیکټونه یې لرل چې له لاسه یې ورکړل او خبریالانو ستونزې سر ورسره زیاتې شوې. ښاغلی زیارمل تاسو فکر باندې بحث هم وکړه که تاسو د عبیدي صاحب په خبرو کومه تبصره لرئ هغه به م درنه واورو. د ما پوښتنه له تاسو نه دا ده د تاسو په څیر افغان خبریالان چې اوس بهر ته راغلي دي دلته خو د کار روزګار او د ژوند چلولو په نورو لارو پسې هم خلک ګرځي، شاید خبریالي د افغانستان لپاره د روزۍ ګټلو ښه وسیله دلته نه وي، خو بیا هم رسنۍ او د رسنیو سازمانونو کار ته تاسو له هیواد نه بهر څه ډول ګورئ او په تبعید کې رسنوال او رسنۍ څه کولای شي د افغانستان د نن خلکو لپاره؟
او ډیره مننه استاد، ډیر ښو ټکو ته اشاره وکړه، زه ورته خراغلاس وایم ستړی مشي. ستاسو خبره ډیره مهمه ده. د افغانستان په اوسني وضعیت کې بهر کومې نړیوالې رسنۍ چې دي یا هغه رسنۍ چې پخوا وي او اوس د کډوال مهاجر یا جلا وطنه افغانان بیرته هڅه کوي چې دا سره ترمیم کړي او د هیواد نه بهر افغانستان لپاره نشراتو کې، دا ډیره مهمه ده. د دې باوجود چې د معلوماتو کې به نیمګړتیا وي او هغه مر خلکو ته به نه رسیږي لکه څنګه چې په کور دننه رسیدل، منتها د نشتون شتون ډیر مفید دی او دا به دغه ډګر کډیر ګرم نه وي نو یو څه خو به دا چرګۍ ګرم وساتي. بل خبره دا ده چې د نړیوالو ملاتړ او د نړیوالو بنسټونو همکاري څه ډول ده؟ استاد ورته مخکې اشاره وکړه، رښتیا هم چې دا ډیره زیاته سړه شوې ده. هغه بنسټونه چې نړیوالو او هغوی د افغان ژورنالیزم یا د بیان د ازادۍ نه ملاتړ کولو په اقتصادي لحاظ او په سیاسي لحاظ دا ډیر زیات کمرنګه شوې، که اروپا ده او که امریکا ده او که نوره نړۍ ده، دوی د افغانستان د بیان د ازادۍ په اړه اوس دغلته د ژورنالیزم په اړه ډیره دلچسپي نه لري او خیالات یې زمونږ خپل تیروتنې وي. تاسو پوهیږئ چې په افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې نړیوالو د بیان د ازادۍ لپاره ډېره زیاته سرمایه ګذاري وکړله، مګر له بده مرغه هغه چا چې رسنۍ لرلې هغوی رسنیز مسؤلیت سم ادا نه کړلی شو. هغوی د بیان د ازادۍ د بقا لپاره دغه شتمنۍ راواخیستلې، په نورو لارو باندې مصرف کړلې او نور کارونه پې وکړل. یعنی د دغه ادرسونو نه چې کوم څه ترلاسه کیدل باید بیرته رسنۍ باندې دا سرمایه گزارنه شوې وي چې دا رسنۍ غختل شوې وي او ګټه به د بیان د ازادۍ د پاره او ګټه به بیرته د ولسونو د پاره و، مګر دوی دا یوازې سوداګریزو یا د ګټو وټو د پاره وکارول او نتیجې خنه و. دویم د بنسټونو موضوع، افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې په سلګونه بنسټونه و، مګر دغه بنسټونه ډیرې هغه پانډیوالۍ مخې ته لاړل، په دوستۍ مخې ته لاړل او دغه بنسټونو نه د شخصي شرکتونو یا انجوګانو په توګه استفاده وشوله او د یو ډول بې باوري رامنځته کړل. له بده مرغه موږ ګورو چې په دې وروستیو کې د هیواد نه بهر هم ځینې بنسټونه چې پخوا په بیلابیلو نمونو سره سر راپورته کوي ځینې نوي جوړ شول، مګر دې باندې نیوکه دادی زبیام وایم چې د نشنه د دوی غاګ د دوی شتون د دوی ناستي د دوی حرکتونه دا د ملاتړ وړ دي او موږ ته ملاتړ کوو، مګر په هغه څوک چې په لومړی کرخه کې دي او په هغوی باندې څه تیریږي د دې خلکو ډیره ګټه نه ورسیږي او دغه ګټه نه ورسیدل واټن رامنځته کړي. په څه معنی؟ هغه څوک چې په افغانستان کې دي او د ژورنالیزم په برخه کې کار کوي هغوی په دې بنسټونو یا زموږ په چغو باندې باور نه لري، ځکه هغوی وایي چې تاسو نه په سیاسي لحاظ موږ ته کوم خیر رسولی شي او نه په اقتصادي لحاظ، نه موږ ته کومه کارمندنه وکړه، نه په ساخته کې زمنګا د پاره کوم 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 لاس نیوي او نم کوم بل څه وکړل. او د دې یو دلیل دا دی چې بنسټونه دغه سي مالی امکانات نه لري چې هر چا ته رسیدګي وکړي، مګر هغه څه کلري هغه په دفترونو او په دیوالۍ او په شخصي مسایلو باندې مصرفيږي، هغه ته ډیره ګټه نه ورزي. نو دا ما چې څول د دې نه چوڑ خبره دا دی چې دغه ټولو نړیوالو ته یو ډول بي باوري رامنځته کړي. مثال زه د یو افغان ژورنالیست په توګه یو بنسټ ته یو څه وایم، یو نړیوال بنسټ ته، مګر یو بل ورته بل سوای، یو بل ورته بل سوای، د منګ ترمنز نه هم غږی، د منګ ترمنز د معلوماتو خلا، د منګ ترمنز بی اتفاقی، غیر مسلکی توب، په افغانستان کې د قوی غختلو رسنیو نشټواله
دا د دې باعث شوی چې د نړیوالو تمرکز کم شي او د تمرکز د کمیدا په صورت کې واکمنه ډله غختلې کیږي او هغوی به ورځ تر بلې په افغانستان کې د ژورنالیزم د لا لاندې کولو دپاره نور ډېر اقدامات وکړي. مخکې استاد اشاره وکړله هغه د تاسې د سرو کرښو یادونه وکړله. ګورئ دا لکه څنګه چې استاد وویل دا ډېره واضح ده. په څه معنا؟ د رئیس تر کچې یو ژورنالیست کولای شي چې یوازې په ټولنیزو مسایلو باندې یعنی په ډېرو سطحي مسایلو باندې مرکه واخلي. هغه هم کچیر دی پر یو ولایت کې دوه دیرش رئیسان وي نو کولای شي چې پنځه دې ته حاضر شي چې یاره په بیلابیل وخت کې د یو سړک په اړه مرکه وکړي، د ښاروالۍ په اړه یوه خبره وکړي. مګر د دې کچې د لوړو ته ژورنالیستان اجازه نه لري چې خبرې ورسره وکړي. یا لږ تر لږه مثال ما د یو ژورنالیست نه پوښتنه کوله، هغه راته ویل په څلورو کلونو کې زه نه یم توانېدلی چې ولایت ته لاړ شم او والي سره د یوې موضوع په اړه خبرې وکړم. آن عکس اخیستل ناروا دي. نو دا یو سره کرښه ده، یعنی دا یو حد معلوم دی هلته چې ته تر کومې کچې پورې کولی شي چې مخې ته لاړ شي. دویم دا چې کله چې یو څه نشرئ په ډېرو مواردو کې هغه باید چک شي، هغه باید هغه بولټن باید شریک شي، د خبرونو په اړه باید هر ورځ سیاسي د خبرونو مسؤل مشوره وکړي، باید کسان ورته هغوی راولېږي. دا ټولې هغه کرښې دي، هغه محدودیتونه دي چې له وړاندې واضح شوي دي او همدغې چوکاټ کې. زه فکر کوم زما د معلوماتو په بنسټ یوازې د ګوتو په شمار زرې رسنۍ هغوی له دې عمله لګیا دي فعالیت کوي چې هغوی چې کوم پیسې هلته بندې دي فکر کوي چې دا به تر یو وخته ژوندي وساتل شي. یا دغه رسنوال چې نور کوم بزنسونه لري نو د هغو بزنسونو د ساتلو دپاره دا یو بکاپ کیدلی شي چې هغه بزنسونه په دې باندې یو ډول لکه هغه سرتیری چې دی ودرولي او خپل یو ځای په ساتي دغه یو څه کیدلی شي. خو د دې ټولو باوجود هغه څوک چې افغانستان کې په دې برخه کې کار کوي، خبر جوړي، عکس اخلي، ویداری ته ورځي، مایک په لاس کې دی، سکرین ته ناست دی.
لکه چې له زیارمل صاحب سره د موږ اړیکه پرې شو. دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. د ازادي په څپو کې پروګرام دی او موږ پکې د طالبانو تر واک لاندې په افغانستان کې د رسنیو په وضعیت غږیږو. د رسنیو وضعیت په تیرو څلورو کلونو کې څنګه شوی دی او څومره محدودیتونه پکې راغلي دي؟ فکر کوم زیارمل صاحب خبرې په داسې حقیقت شوې چې خبرې پوره وي. عبیدی صاحب تاسو ته براشو د تاسو فکر باندې په دې کې خو هېڅ شک نشته دی. خاص زیارمل صاحب تاسو خپلې خبرې پوره کوي بیا به عبیدی صاحب ته ورشو.
مننه. زما وروستۍ خبره دا وه چې د دغه ټولو مشکلاتو باوجود هغه څوک چې په افغانستان کې خبر پسې ځي، تصویر اخلي، سکرین ته کینی او یا لږ تر لږه په دې برخه کې هر ډول فعالیت کوي، که هغه په ټولنیزو رسنیو کې دی، که په یو ټلویزیون کې دی، که په یو راډیو کې دی، دا خلک د ملاتړ وړ دي، د ستاینې وړ دي او واقعا دوی کار سخت دی او په سخت حالت کې د ژورنالیزم په برخه کې کار کوي. نو موږ د دوی ستاینه کوو او د دې مو خبرې دا معنا نه لري چې موږ خدای مکه د دوی کړنې نه پکوو. هدف دلته دا دی چې موږ غواړو د دوی مشکلاتو ته رسیدګي وشي او واکمن چې څه دي د دوی نه دي موږ هیله دا ده چې د خپلو ګټو دپاره او د وطن د ګټو دپاره ژورنالیستانو ته اجازه ورکړي چې معلوماتو ته لاسرسی ولري. د معلوماتو د خلا په حالت کې ډیر کله ناسم معلومات خپریږي او دا د واکمنې ډلې یا د واکمنو په تاوان دي، په ګټه نه دي.
مننه عبیدی صاحب. ما پسې وخت را کم شو، ما سره یو دوه پوښتنې پاتې دي، که داسې لنډ لنډ جوابونه راکړئ. لومړی خو که تاسو څه تبصره لرئ په ځانګړې توګه له هېواد نه بهر، په دې کې هېڅ شک نشته چې د افغان خبریالانو د ملاتړ کوم سازمانونه چې دي په تیرو څلورو کلونو کې، زه د یو خبریال په توګه که دا سازمانونه نه وي ښایي د افغانستان کې د خبریالانو د وضعیت نه ډېر کم خلک خبر شوي وي. وخت په وخت دوی تحقیق کوي، څېړنه کوي د خبریالانو د وضعیت په اړه، که نور څه نه وي له هېواد نه بهر معلومات راټولوي او ډېر کله د دوی معلومات د دې سبب شوي دي چې په واکمنو فشار راشي او که نور څه نه کېږي، لکه لږ تر لږه ځینې خبریالان باندې هغه سمدستي یا سملاسي فشارونه کم شوي دي. څنګه مؤثر کېدلی شي دغه فعالیتونه له هېواد نه بهر د ژورنالیستانو، د افغان ژورنالیستانو، د دوی خپلې کومې ټولنې چې دي، هغوی چې په فردي توګه کار کوي، چې دننه په هېواد کې له خبریالانو او رسنیو سره تړاو زیات شي؟ په دې اړه کلن راته ووایي بیا یوه بله پوښتنه ورپسې لرم.
زوال فکر کوم چې ځکه نشم کولای د ټول ټولونو په اساس څه پاتره وکم. په متولنه کې چې موږ جوړه کړې او عام کړې لرو زبل څو ټکو ته اشاره وکم چې جرنل صاحب ورته مخکې اشاره وکړه. اول دا چې څنګه دغه اعتماد زیاتېدای شي، زه فکر کوم چې کله چې تاسو پروفیشنالیزم یا مسلکیتوب ته ژمن پاتې شئ، زه فکر کوم دغه اعتماد هم رامنځته کېږي. موږ ټولنه ډېره نوې ده، درې کاله تر اوسه پوره شوي نه دي. کومې ټولنه چې پخوا په افغانستان کې بوخت وه اوس بهر کې کار کوي، دوی ډېره تجربه لري. موږ هیله را ده چې هغوی د هغوی اغېز موږ نه زیاته وي. خو په تېرو درېو کلونو کې چې موږ څه کړي هغې ته زه وروسته لنډه اشاره کوم. په هغې نه مخکې یو ټکي ته اشاره کوم چې د نړیوالو توجه چې افغانستان ته کمه شوې ده، دا سیاسي اړخ لري. حکومتونه لیوالتیا نه لري چې افغانستان سره مرسته وکړي. مثلا حکومتونه د ترامپ لخوا قطع شوي دي، حکومتونه مثلا د نت لخوا نه دي قطع شوي، یا مثلا د انټرنیټ لخوا چې د امریکې نه پیسې اخیستلې، دوی لخوا نه دي کم شوي. اوس هم د دوی توجه افغانستان ته لکه پخوا ده. سیاسي اړخ لري، مثلا آلمان کې تصمیم سیاسي نیول شوی چې پروسه ودرول شه د خبرلانو د انتقال. په فرانسه کې له بده مرغه څه خبرونه نه اورو، په دې معنی چې ډېر احتمال لري چې دغه پروسه چې یو د فرانسه خبرلانو سره مرسته کوي، دا رسټ لارې خبرانانو پیسونه بررسي کېږي، دغه پروسه یو رقم د سیاسي فشار لاندې راغلی. متاسفانه په مجموع کې دغه سیاسي اړخ ډېر قوي دی، ډېر قوي دی. روزو دغه سازمانونو ارتباطي سازمانونو خو مسؤلیت ادوکاسي ده، کاغار صفر ده، که نت ده، که مثلا انټرنیوز ده، دغه سازمانونه چې دغه دګر کې کار کوي، دوی وځي کولای شي ادوکاسي وکړي. لکه څنګه چې موږ د یو کوچني سازمان په پایس مثلا د افغانستان لپاره ادوکاسي کوو، دوی مسؤلیت موږ ده. زه فکر کوم کار څو خپل مسؤلیت سم ادا کړي، اغیزه کولای شي. مثلا موږ چې دغه کار شروع کړ، دا اول نه مو ځمنه وکړه چې دغه کار موږ والنتیر شروع کړو، او یو غټ ټیم راغی را دغه سازمان جوړ کړ. تر اوسه دغه کار هغه ټیم چې د والنتیر یا د رضاکارانه ځمن کار منه کړی و، تر ننه پورې هغه خپل ځمنه ته زمان پاتې شوي او دغه کار یې کړی او دغه کار کوي. د دې تر څنګ په ځینو مواردو کې، مثلا دوس ارقام ډېر دقیق نه شم ویلی، ځکه چې زه پوهېږم پور دننه فشارونه زیات دي او واکمن فشارونه واردوي. پخوا دغه ټولنو باندې نیوکې زیاتې وې او دغه د بې اعتمادي فضا رامنځته شوې. موږ ډېر هڅه کوو چې دغه بې اعتمادي فضا له منځه لاړ شي، خو دا ډېر دلایل لري چې اوس وخت د برنامه وخت هم د زنشم کولای په دغه دلایلو باندې وغږیږم. خو دغه بې اعتمادي د دې لامل سره چې هر سم کارم چې کېږي هغه څوک نه ګوري. همدا اوس زه تاسو سره خبرې کوم، موږ کور دننه 200 خبرلانو سره تخنیکي او بلین داسته کوو. 200 خبرلانو سره تخنیکي په دې معنی چې شاوخوا 40 خبرلان ما ټاکلې او ټول کور دننه کار کوي، فعالیت کوي. موږ یوازې ملاتړ کوو او دوی محتوا په تولید کې ورسره همکاري کوو. او 200 خبرلان ته موږ د کیپسټی بلډینګ په برخه کې یا د دوی د مسلکي وړتیا په برخه کې ترننګونه ورکوو. دا دوه مثالونه دي. د دې تر څنګ دغه ټول پیښې چې افغانستان کې کېږي، پخوا دغه سیستم مثلا افغانستان کې نه و، نه پیغام کوم زه خبر نه وم، دغه ټول مستند کېږي. موږ ډیټابیس لرو، ډیټابیس لارې ټول نړیوال سازمانونو سره شریکېږي. موږ بیا دغه مستنداتو په اساس ځکه چې هغه ډېر د یو طویل پروسه یې وخت نیسي، موږ یوازې اعلامیه چې هغه مهم ټکي دي هغه بیا رسنیو سره شریکوو، چې تاسو هر وخت یې موږ اعلامیې ترلاسه کوئ. خو دغه پیښې ټول مستند کېږي او ټول نړیوال سازمانونو سره شریکېږي. تاسو یو نړیوال سازمان سره جلسه ونیسئ او د افغانستان د وضعیت په اړه ورسره وغږیږئ، په ټولو مسایلو باندې دوی پیږي او خبر دي. دلیل دا ده چې ټول مواد ورته اپډیټ ځي. او تر څنګ منګه په تیرو بریو کلونو کې لاس ریسرچ کړی، یعنی د افغانستان د رسنیز سیستم یو لوی مشکل پکو دا و چې علمي څېړنې نه وشوي، او علمي څېړنو خواله دا ده چې د علمي څېړنو د موندنو په اساس به پالیسیانې جوړیږي، د طرزالعملونه جوړیږي، قوانین جوړیږي، او دا ډېر نسته کوي کوم کسان چې پالیسي میکران دي چې د هغې په اساس به راځي پالیسیانې جوړیږي. که نه په تیرو دریو کلونو کې موږ لاس ریسرچ کړي په بېلابېلو برخو کې، یو مثال به مخکې تاسو ته وویل، او د دغو موندنو په اساس بیا موږ نړیوالو سازمانونو ته وایو چې مثلا اوس نوی ریسرچ د دې تر څنګ چې هغه د سانسورشیپ مسله ما تاسو وویله وویلی خود سانسوري د ریسرچ دوه نورې مهمې موندنې دا دي چې خبریالان چې بهر کې دي اکثرا خبریالان منتل هیلت ته ضرورت لري یا سایبر سیکیورټی ته، که څه هم دوی له بهره کار کوي د اگزایل کار کوي، خو بیا هم دوی هغه لازمه وړتیا چې څنګه سوشل میډیا وکاروي ترڅو دوی ځان مسئول وي او د دوی د کورنۍ غړي مسئول وي په افغانستان کې، دغه برخه کې خلا شته او دا خلا باید ډکه شي، ځکه چې اوس 55 رسنۍ موږ په اگزای کې لرو او شاوخوا د 500 تر 200 خبریالان په دغه رسنیو کې کار کوي. د دوی د ظرفیت لوړول یو اړتیا ده، دوی باید په سایبر سیکیورټی باندې پوه شي څنګه دا وکاروي چې د دوی همکاران افغانستان کې مسوم پاتې شي. دا د ریسرچ موندنې دي. اوس تاسو دغه موندنې چې نړیوالو سازمانونو سره شریکوم، هغوی که ورته بودجه ولري دغو موندنو په اساس بیا پالیسیانې جوړیږي، دغو موندنو په اساس بیا دوی حکومتونو ته وړاندیز کوي چې بودجه ورته راوړي او دغه بودجه بیا دا خبر اعلان د کپسټیبلنګ په برخه کې وکړول شي. دا یو ځکه چې نو مونږ نیو چې ما یاد کړی دا په دې معنی ده چې من که چیرې کار وشي او سم کار وشي حداقل د دغو ستونزو یو برخه ده کولای شي، که ډېر اغیزه ونه کړي تر یو حده پورې خپل اغیزه لري.
مننه عبید صاحب، د خبرونې وخت را پسې را خلاص شو. زه فکر کوم چې بهر کې د افغان رسنیو فعالیتونه د دې څرنګوالی مؤثریت او ارزښت چې څومره مهم دي په دې باندې کېدلی شي چې په یوه جلا خپرونه کې هم بحث وکړو، ځکه چې دا تاسو چې کوم ریسرچ یادونه وکړله یا همدارنګه د ځینو نورو مسایلو یادونه چې په دې بحث کې وشوه دا یو جلا بحث هم کېدلی شي. زه خپلې خبرې راټولوم، فقط دوه مسایل چې پاتې شول چې کېدلی شي چې په راتلونکي کې پرې بحث وکړو. دوه هغه مسایل دي چې یو هم د واکمنو لخوا نه چې یوازې په افغانستان کې نه دي بلکې د نړۍ په ځینو نورو هیوادونو کې هم دي، حتی په پرمختللو هیوادونو کې هم دا رامنځته شوې ده، هغه د رسنیو او رسنوالو پر خلاف باندې د یو روایت رامنځته کول دي. مثلا ټول رسنۍ یا رسنوال په دې تورنول چې رسنۍ دروغ وایي، رسنۍ افغانستان یا د دغه هیواد تباهي غواړي، او عام خلک چې یو ډول خسته او ستړي کله ناکله د غږ ورسره بدرګي کوي، ډیر کم خلک په هغه واقعیت باندې بیا پوهیږي. یو بل ستونزم چې دا هغه د ځینو رسنیو لخوا نه واکن ډیر کمزورې جرنالیزم وړاندې کول دي، یا په ځینو مواردو کې مغرضانه جرنالیزم یا رپورټینګ دی چې څنګه کېدلی شي معیاري رسنۍ او دغه رسنۍ له یو بل نه توپیر ولري، او څنګه کولی شي چې خلک هم دا توپیر وویني. په دې باندې به بیا کله بحث کوو. زه له تاسو دواړو قدرمنو میلمنو نه د عبید صاحب له تاسو نه چې په تیرو دریو کلونو کې واقعا دغه د ټولنې لارې په افغانستان کې د افغان خبریالانو غږ نړۍ سره شریک کړی دی، او له زیارمل نه د رحمت الله زیارمل نه چې د اریانا نیوز پخوانی خبریال دی او لا هم په رسنیو کې د یو فعال په توګه کار کوي، مننه کوم. تر بیا ښې چارې، خدای مو Thank you.
Thank you. نسیت عاشقان و اثر تا رات وایا اے مولا کلام دیشت تو آمنا دنیا ورت ابسی چاچی پڑو یو سر تو آم دیشت